زلس نور تبي عندي. دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 2:29 اورېدلی شي. په سوریه کې د اوربند لومړۍ ورځ په ښه توګه تېره شوه. ځایي خلکو ویلي چې له کلونو جګړې او ناکرارۍ وروسته د اوربند په لومړۍ ورځ کراري وه. د دې اوربند مقصد د سوریې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. په دې جګړه کې د 2011 میلادي کال راهیسې تر 300 زیات کسان وشل شوي. ملالۍ بشیري په اړه نور تفصیل راوړئ.
په سوریه کې د روسیې او امریکا په منځګړیتوب رامنځته سوی اوربند د دوشنبې په ورځ پیل سو. د موافقې له مخې به د بشار اسد د ځواکونو او یو شمېر یاغي ډلو ترمنځ جګړه درېږي، خو سخت دریځې ډلې لکه داعش د دې موافقې برخه نه دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې په حلب ښار کې هم د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ او د یاغیانو تر کنټرول لاندې ختیځ کې شپه پرته له هوایي او راکټي حملو تېره سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال د حکومت تر کنټرول لاندې دمشق او د یاغیانو تر ولکلاندې سیمو څخه راپور ورکړی چې هلته کراري وه او ځایي اوسیدونکو له دې کراري څخه په استفاده د اختر ورځ لمانځلې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې په برتانیې کې دفتر لري ویلي د جګړې په لومړۍ کرښه کې بشپړه چوپتیا او کراري وه. د سوریه دولتي رسنوی راپور ورکړی چې په حمص ولایت او حلب ښار کې یاغیانو له اوربند خال خال سرغړونې کړې دي، خو د لویو پیښو راپور نه دی ورکړل سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي چې اوس ډیر وختي دی چې د اوربند د نتایجو په اړه خبرې وسي، خو له ټولو لورو یې غوښتنه وکړه چې له دې فرصته ګټه پورته کړي. د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره کړې موافقې ته په اشاره وویل چې دا پلان به په راتلونکو ورځو کې نتیجه ورکړي او زه له ټولو خواوو غوښتنه کوم چې د دغه اوربند ملاتړ وکړي، ځکه دا شاید د یو موټی سوریې د ژغورلو اخري فرصت وي. که دغه اوربند د یوې اونۍ لپاره دوام وکړي، واشنگتن او مسکو به د اسلامي سخت دریځو د ځپلو په مقصد بې ساري ګډ عملیات پیل کړي. په دغو ډلو کې د القاعده اړونده د فتح شام جبهه هم شامله ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستورا کولای سي د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې حکومتي چارواکي او د حکومت مخالفین د سولې نوې خبرو ته راوبولي. کری ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته د سولې مذاکرات د رښتونی او ممکن حل یوازینۍ لاره ده، خو د اوربند د موافقې په اړه اوس هم انتقادونه سته چې آیا دوام به وکړي که نه. د حکومت مخالفینو تر اوسه پر دغه موافقه او خپلو غوښتنو چې دا اوربند به څه ډول څارل کېږي په رسمي توګه لاسلیک نه دی کړی. د یو شمېر یاغي ډلو لخوا د دوشنبې په ورځ په ګډه اعلامیه کې ویل سوي چې دوی په داسې حال کې اوربند نسي پلي کولای چې ملکي وګړي ځورول کېږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندیدا هیلری کلینټن په کالیفورنیا کې د کمپاین غونډې لدی کابل ځنډولی شي. ډاکټران ورته ویلي د سکاروي په ناروغۍ یخته ده. د خبرو وروسته لاغې ده چې د یکشنبې په ورځ د دې سر وڅرخېده، وروسته تر خپل موټر پورې یوړل شوه. په دې اړه به نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه واورو. ورپسې کور کلی او د ګوډ اچار پروګرامونه له یاده مو باسي.
د ډیموکرات ګوند لخوا د امریکا ولسمشري ته نوماندې هیلری کلینټن تایید کړه چې په امریکا کې د سپتمبر 11 په حملو کې وژل سوی په یاد غونډه کې سر وڅرخېد او خپل توازن یې له لاسه ورکړ، خو اوس بیرته ښه سوی ده. کلینټن په نیویارک کې د دوشنبه په ورځ سی ان ان تلویزیون ته د مرکې پر مهال ویلي، زما سر وڅرخید او توازن مې د یوې دقیقې لپاره له لاسه ورکړ. کله چې په موټر کې کښېنستم، هلته هوا نسبتا سړه وه او اوبه مې وڅښلې، نو سمدستي ښه شوم. کلینټن زیاته کړه چې غواړي دا خبره ژر تر ژره تېره سي او خپل کمپاین ته په اشاره ویلي چې غواړي بیرته خپلو کارونو ته په 2-3 ورځو کې دوام ورکړي. د دې ناروغۍ له کبله هیلری کلینټن اړ شوه چې په کالیفورنیا کې د سپتمبر د 12 او 14 د کمپاین غونډې وځنډوي. کلینټن ویلي چې د خپل سکاروي د ناروغۍ خبره یې سمدستي نو اعلان کړي، ځکه فکر یې کاوه دومره لویه خبره به نه وي. هیلری کلینټن ویلي چې پخوا یې هم داسې روغتیایي وضعیت خراب سوی دی. د کلینټن د ژوند ملګري د امریکا پخواني ولسمشر بل کلینټن پی بی ایس تلویزیون ته ویلي چې میرمن یې د اوبو له کمی سره مخامخ سوې وه، خو د ده په وینا دا نوې خبره نه ده، ځکه میرمن یې په نستړی کېدونکې توګه کار کړی دی. د هیلری کلینټن روغتیایي وضعیت خلک اندېښمن کړی دی، خو دا او د ژوند ملګری دواړه خلکو ته باور ورکوي چې د دې روغتیایي وضعیت اوږدمهاله ستونزه نه پېښوي. په 2012 کال کې هم هیلری کلینټن هغه وخت بې هوښه سوې وه چې د معدې په ویروس اخته سوې وه. ډاکټرانو وروسته وویل چې دوی د هیلری کلینټن په مغزو کې د وینې لوټه موندلې، خو وروسته یې ورته وویل چې روغتیایي وضعیت یې بیخي سم دی. دغه اوازې تر اوسه دوام کوي او د دې سیاسي مخالف او ولسمشرې ته د جمهوري غوښتونکو ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ ویلي چې شایي هیلری کلینټن مغزي سرطان ولري او یا هم په پارکنسنز ناروغۍ اخته وي.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي، بزای ټوکی کومې بدې پایلې لري؟
سره ناستو ایورتلې وګلم دی ټوکی کولی سی قدرتی داس سی په دې سر ولګې مرمې پورې ته نه وته جاب جای مل شو تم ټوکاو په دې ټوکی کې بس ولګې
ولزنی خلق داس ټوکی کوي چې د خوبدیو او شخړو لامل کیږي.
بې ځای ټوکی کوي، مسخره کوي، اول ټوکی اخر پټاکس بیا جنگ سره کوي. دا ټول د بیتالمی وجه ده.
نن په همدې اکل خبرې کوو، په وروستۍ شیبو کې تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې. لما فرشتې مرسل سره اوسئ. قدرمن اوردونکو، روان شناسان وایي چې ټوکی او خنداوې د انسان صحت ته ډېره ګټه رسوي. هغه کسان چې ټوکی کوي، خاندي او نور خندوي ژر نه زړیږي، خو په اخلاقي لحاظ ټوکی هم ځان ته خاص ځای او وخت غواړي. هغه کسان چې بې ځایه او بې وخته ټوکی کوي، نه یوازې دا چې مقابل لوری خفه کوي، بلکې ځان هم ناستو خلکو ته بې شخصیته ورپېژني. ځینې کسان بیا داسې ټوکی کوي چې د نورو شخصیت، کورنۍ او آن قوم توهینوي. کله نا کله بیا ټوکی دې حد ته هم رسیږي چې مرګ ژوبله رامنځته کوي. په دې اکله وروسته غږیږو. لومړی وحید الله د ځان په اکله وایي چې له ملګرو یې په همدې بې ځایه ټوکو خوابدی دی.
هم سنفیانو سره د ټوک په محل باندې خپه شوم چې اوس هم خپګان ورسره لرم. خپګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله. نو تر اوسه خپه یم، در حالې کې هغه زما ډېر نږدې سنفیانو. علت یې همدغه غلط ټوکې وي، مسخره وي. البته له ټوکې وایست رشخند او مسخره شوله. زه ډېر زیات خاطرې ته لرم او فعلا هم د دې ټوک ښکار یم.
ټوکې که د کورنۍ د غړو ترمنځ هم له حد نه ډېرې او تیرې شي، ستونزې رامنځته کوي. د ننګرهار اوسېدونکی امان الله وایي چې له نیا او د ترې له ښځې سره یې ټوکې په جنګ بدلې شوې.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړې چې وایي خندی، نو هغه سره باید ټوکی وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي، یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او چه کېږي. ځینې کسان وایي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکی کوي، لیکن بې خفه کېږي نه. نو هغه بیا د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ کې. زه خپله مثلا ځینې وخت کې په کور کې ناست، نو زما د نیا وراره راته، ما مې نیا ته وویل میل ستا وراره راغلی و، ځکه زما خپل دی د کاکا ښځې سره ټوکې وي. ما ورته ویل ستا وراره راغلی و، لیکن زما د کاکا ښځې چای هم ورته ورنه کړ او ستړي مشي مې ورنه کړه، بېرته لاړم. چې کله زما د کاکا ښځه راغله، نو زه په دې باندې همسې ډایرکټ ورغلم، میل ویل تا داسې ونه کړل، هغې ما سره جنګ وکړم. ویل ته ولې ما ته داسې وایي؟ ځکه وایي صحیح ده، ته ما سره ټوکې کوې وایي که، لیکن ته ما نه غواړې چې زما کورنۍ خفه کړې. نو په هغې نه بعد چې کله ما هغه ټوکه وکړه، هغې نه بعد مې غیر ادبي ټوکه نه ده کړې، ځکه زه پوه شوم هماغلته چې یو کس په غیر ادبي ټوکه باندې ډېر سخت خفه کېږي، چې هغه کس تر ننه پورې هم مانه خفه دی.
ځینې کسان بیا داسې ټوکې هم کوي چې د مقابل لوري د مایوسۍ لامل کېږي. بیا هم امان الله وایي
مثلا ځینې کسان وایي چې د هغې یو عیب لري، نو هغه ته د هغه هغه عیب یادول دا ټوکه نه ده، دا اصل کې یو ضربه ده چې یو انسان ته سړی ورکوي. نو ځینې کسان وایي چې داسې ټوکې کوي چې یو چا کې څه عیب وي، یو شی وي، هغه ورته یادوي. مثلا یو کس وي سترګې چپې دي، ته ورته چپ سترګې وایي. یا مثلا یو کس دی نه اوري، هغې ته ځینې خلک عین کوڼه وایي که نه. څوک دي یو خپنه لري، یو کس ورته وي لنګ، یا یو چیه بل ورته وایي که نه. نو دغه مختلف نمونه د یو انسان مایوسه کوي. تا هغه په ټوکه کې هم ورته وایي هغه ته یو مایوسي پیدا کیږي.
د ټوک په وخت د عمر په پام کې نیول هم ډیر ضرور دي. ډاکټر هوتاک وایي چې مشر سړی سره د واده په محفل کې داسې ټوکه کړې وه چې تر ننه پښیمانه دی، ځکه ټوکه د هغه د خپګان سبب شوه.
د پیپسي بوتل کې اوبه واچولې او ما د اوبه واخیستلې دغه مخکې مې کېښودې. نو هغه راته آخر وویل چې زه خو دا نورو سره ټوکې لرم او ما تر اوسه ته رانه کشرې، زوی مې له تا مشر ده، زه چې ټوکې یم یا ټوکې کومه نو تا سره مې داسې رویه نه ده کړې. تا ولې زه تر ورو مخکې کم راوستلم؟ نو ما خو پیپسي څښلې او تا پیپسي بوتل له اوبو راډکه ما ته در راوړه. نو ډېر سخت خفه شولم، معذرت مې وغوښته. تر ننه بیا نه ما ورسره ټوکه کړې او نه هغه کله مې چې ویني بیا سره په خندا شي چې ما قصه هغه ته ورپیا شي بوته. کله کله داسې څه وشي چې بیا سړی پې وروسته خفه وي، ځکه د یو انسان عزت دغه ډېره غټه خبره ده نسبت دې ته چې ته یو دوه وخندی. غمونه خو ډېر دي، ټوکې وي خو سمې ټوکې چې تر څو سره د دوستان خوشحاله اوسي.
اجمل بیا وایي کله چې څوک ټوکه کوي نو دا دې حتما په پام کې نیسي چې مقابل لوری څه ډول عادت لري. ټوکه منی کنه
بعضې وخت کې ښه ده، خو په جای ټوکه داسې بې جایه بې چوکاټه ټوکه کول نه دي په کار. دې نه ډېر شر او فساد جوړېږي. بعضې یو کس باندې بده ولګېږي، هغه نه جنګ جوړ سي، هغه نه یو باس جوړ سي. باید چې خپل هم داسې ټوکه ونه کړي چې بلې برداشت نه کړي. باید چې بل ته هم دومره اجازه ورنه کړي چې تا سره داسې ټوکه وکړي چې ته برداشت نه کړی سي. په ډېرو خبرو کې یو داسې خبر راسي چې هغه سړي باندې ډېر بد اثر وکړي، خامخا باس منځته راځي.
د کابل اوسینکی حمید بیا په ټوکو کې د مقابل لوري د شخصیت ډیر خیال ساتي او هیڅکله داسې ټوکه نه کوي چې څوک خفه کړي.
زه همیشه هغه داسې ټوکې کوم چې د یو انسان په شخصیت یا د یو انسان په لباس یا د یو انسان په قواره باندې ټوکه نه کوم. داسې ټوکه نه کوم چې که پنځه نفر نور هم هلته ناست اوسیږي هغه د په هغه پورې وخاندي او یو بل فکر وکړه. زه همیشه هغه داسې ټوکې کوم چې هغه نفر یو وخاندي، مثال یو پنځه دقیقې وخت په خوشحالي تیر شي سوي چې دوست موږ سره ښه ټوکه وکړه. سینې چې مثال هغه ته ډېر ورباندې بد ولګېږي او هغه دوستان او رفیقان سجده هغه ته بد ښکاره شي.
روزو هغه ټوکو ته چې د خلکو په منځ کې دښمنی پیدا کړي، په پایل کې خندا خو پایله ژړاوي. د څو تنو خبرې اورو چې وایي په خطرناکو وسایلو لکه ټوپک او داسې نور ټوکې نه کیږي. څوک چې کوي بیا لبل کس سره ځان هم تباه کوي.
ټوپک یې پلاس کې ولم دی ولم دی ولم دی نه ټوکې کوي. هغه قدرتي یا ماشه ته ګوته ورسي هغه سي داس ویولي. د پلی خمرې کې زومه پلیسان خپل منځ کې سره ناستو ای ورته ولم دی ټوکې کولې. سي قدرتي داس سي په دې سر ولګېد مرمۍ پورې ته نه وته جاب جاب مل شو. تم ټوکا دغه کستان نه وسته خو په دا ټوکه کې بس ولګېد.
همدغسې ما ولیدل پېښور کې همداسې یو نیازی و دوی شین ته